د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع له افغانستان سره د لوبو نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي. په آی پی ایل کې د توپ وهونکو د بې ساري وړتیا ښودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکي په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ لا متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په یو تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې له افغانستان سره لوبي لغوه کړي. خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زما له لوبډل او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی؟ که زه بګ بیش کې ولوبېږم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفاده. د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمنځ سیاستونو باید سپورت ته زیان نه وای رسولی. هغه ویلي دي د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولای. دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل یې کړي، لیکن هغه څه چې زه یې زورولی یم او زوروي مې هغه په افغانستان کې کرکټ ته زیان رسول دي. دا ویلي ده چې استرالیا دوه ځل د افغانستان له ملي لوبډلې سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د موجوده تاوتریخوالي له امله دوه اړخیزې لوبلړې لغوه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه څوارلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبا شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 28مه نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13مه نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسټرالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.202 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلی دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلی دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او ګجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلی دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کینګز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګه دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 2.7 سره 301 شپته منډې کړې دي. د راجستان روبډلې لوبغاړی اریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 218 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپریت بومراه دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي، او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړې دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یادو سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپېته سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینا، خدیم، اټک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اور اس تے خبر مبیا ہم دا کرکٹ ل لوبغالو دے. دا نیپال کرکٹ ملی لوبڈلے لوبغاڑی ڈیپینڈرا سنگھ دا آسیائی سیالیو دا دویم درجہ ہیوادونو پا لوب کی شپک شپگیزی ہوا حلے. اگر دا شلوریز سیالیو پا تاریخ کی تری یوراج سنگھ او کرن پولارڈ روس تا دریم لوبغاڑی شو چی دا کارنامہ کوی. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروستی اور ټارګټ کړ او شپک شپگیزی پری ووهلې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي د ځانګړې مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې واورئ. لومړی پوښتنه به د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په تړاو وکړو. پر روان لیگ کې 2 ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی. یو ځل یې 200 منډې وکړې، په وروستي ځل 200 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده؟
کل د تاسو د اولې پوښتنې په تړاو باندې، سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 200 منډو هدف وټاکه. اول د هغه په خپل د آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف و. بیا په خپل بیرته د هدف پسې د 200 منډو هدف وټاکه. دلته که راسو دوه خبرې دي. یو خو دا داسې د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا داسې دوی د سر نه بریدګره لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده، نو دغسې د 200 او 200 منډو هدف بټاکي. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل، دوی به د 100 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ، نو دوی به بیا په ډېره مهمه لوبه کې کیدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ته راسو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا داسې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپله لوبه کې اخیستی دي، دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. که مونږ تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغې تګلارې سره مخته ولاړل. خو هلته یو توپیر دا و چې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به یې کولې، کله به چې هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. خو هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي، په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پایلوبې یا پایلوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیت یو موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا بنسي، دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل سي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان د دغه آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی، هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ولا دیپک چهر سې د چنای سوپر کینګز لپاره لوبیږي، غدا خبره یو مبصر سره کړې ولا سې زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې. کیوریټران دا څوک سي وکټه آماده کوي سي یار تاسو لګیا د 300 لندونو وکټه مو جوړه کړې ده، لږ گزاره وکړي چې 200 پورې خو د اقل وکټه جوړه کړي چې بالران تم په کیچي شي. نو وکټ سي فلاټي هغه کې موومېنټ نه وي، ورسره ورسره د خپل بال د کرکټ سي ده دغه لیټرل موومېنټ نه لري. لیټرل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم دې سره سي پچ سي لک دی باندې خواته لاړ سي دی بیټ سره ایټ سي او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمین اوټ سي. نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کېږي چې ډوک بال سره موږ لوبه وګڼو کېدای سي هغه بیا لږ هغه سیمې اغیز ولري او لیٹرل موومنٹس ولری. خو هغه خبرې لا پاتې دي، وکټ ډیره هوارا ده، وکټ سے هوارا ای نو بغه کې سے سپینر سره مرسته نه ای، تیز بالر سره مرسته نه ای، نو ډیره سخت ده. اوس دسی حالت کې بالران دسی نسی کولای چې مثلا صرف دا خبرو کې سی وکټ فلیټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلیټ وکټ باندې کچیر ته یو بالر خپل ویریشن وکاري. ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمین دې ته پرې نه دي چې د راتلونکي بال په باره کې پوسی سي دی به څه رقم بال کوي. مثلا ښه مثال جسپریت بومراه ده، جسپریت بومراه په همدغه وکټ باندې بیرته ښه بالنګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي. یا سنیل نارائن داسې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمین بریدګره لوبه کولای سي. نو دسی اوس هم بالران ستا سی که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی سي. او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر یې ویستلی سي نو سی هر رقم وکټ فلیټ وي، که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی سي نو امکان دی ستا سي بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی سي. خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده، وکټ کې دومره موومنٹس نشته او د بیټنګ لپاره جوړي هغې ته وروسته سي مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي، بیټ ته ښه راځي کېږي، باؤنس او تیز سکټ کېږي او هغه بیټ ته رابرابریږي. نو بیا سي افسونه آؤٹ آف ٹیکل کېږي، هغه بل ټیم ورپسې پوره کولای هم سي.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. سږ کال په آی پی ایل کې ډېر لوړ هدفونه ټاکل کېږي. تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، عموما په نړۍ کې کرکټ ډېر تریز شوی دی، دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا داسې که چېرته تاسو دوه پوښتنې ته راسو، تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ سده که نه ورځ تر بلې بدلېږي راګیا ده. بالکل، اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره، یو خو دا دی چې دوی وکټ ډېره فلیټ جوړه کړې ده، دا په دې معنا سولسي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نه سي کولای. ځکه چې بالر سره چې مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغوی ته ډېر سخته کېږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې چې کله نوی بال وي او هغه کې سی موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولې او بیټسمین پکې آؤٹ کی په سر کې او دوه درې وکټ یې واخلي وروسته نیم بیټسمینان سره راځي. هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي نو په ټیم باندې پرشر جوړ شي او یو ډېره مناسبه لوبه کېږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بېرته راشي هغه هدف پوره کړی شي او بیا بېرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس چې دا وکټ څومره فلاټ جوړ شوی دی هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال داسې وړاندې کړی دی چې هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغېز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټا کې کېښودلی شي او هم بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچې د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی چې دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستاسو چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغېز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لګت بدله شوې ده او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینهوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږ دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري.
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلور اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړي. کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډېر پریکټیس کړي کله چې ښه ډېر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لګی تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کېږي چې بیا هغه بالا مغزي کې وهلی شي. لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز دي ښیي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سر ورته وکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي لکه د نقل بال غوندې شي څنګه یې ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په هکله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دی به ماته کوم بال کوي ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودراو نو ته سوچ کوي دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوینټ کې فیلډر ودراو ته به اسې دا به اوس ماته وایډ یار کار کوي. که چېرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودراو نو ته بیا پیږي چې مثلا دا به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلڈ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولای شي چې بالر به تاته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومراه کار دا چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا تاته کوم جي کې بال کوي. دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومراه ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولای شي یو تو بچا اونکه صرف یو ټکټیک په ځان سره ولري او په مغه باندې تکاو کی بلکې تا سره مختلف ټکټیکونه هغه ټکټیکونه داري چې ته سلو بار ویریشنز خو وکاروالای شي ته شارټ پچ خو وکاروالای شي. ځکه اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر سړي دا وصل دا غدا د یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډیر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دا شارټ پچ خې کاري نو دا هم یو اختیار ده دی توپ اچونکو سره چې د توپ هونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده. ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته یې ستونزه په منیجمنټ لوبغاړو کې مشرۍ کې وینې؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون دی؟
ممبئی او د بنگلور په حق لکه راسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډله سي دا فکر کوم سي هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د غنوم تغییر او تبديل پسې تللی دي. سمس انداز علي ویلي دي چې بنگلور به نه وایي بنگلورو به وایي، نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یې او موږ به دا لوبه ګټلی شو. ول خدا دې چې زموږ استاد په دین کې دغه دې شي ته اجازه نشته چې مثلا موږ په اشیاء باندې اتکا وکړو، باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو که چېرته د آر سی بی په باره کې راسو، آر سی بی زه فکر کوم هسې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالینګ ډېر ضعیف ټاکلی ده او دوی خپل بالینګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه او دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ سي څو کاله مخکې، نو داسې په اسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول. ځکه چې ما په یاد سي کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته، څونه لوبې شوې چې هغه وخت پورې په ده باندې هېڅ باونډري نه وه وهل شوې. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي سي جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډل لپاره ډېر ګټور بالینګ کوي. که چېرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو، نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډېره پیاوړې والا او د همغې لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې، خو لږ بیا هم د سر هماغه اکسپیکټیشن مینجمنت مسله راغله ده چې د ده نه ډېره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې دنه هغه خپل لاره مرکه شوې ده. ځکه چې په تیرو لوبو کې چې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې دونی ول هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې، مثلا په اخري اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتلل او بیا هم دونی په مقابل کې ته اخري اور کول، دا فکر نه کوم چې ډېر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم چې دنی ولې. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بېرته کم بیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغېز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم سه ټولو بالرانو وهلو، خوړل داسې درې اوره کړي ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې. خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وو تر اوسه ممبئی انډینز سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په زمن کې دغه اکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د ده نه او هیلې چې د ده نه کېږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. سي دي آر سي بي قصه مو درته مخکې وکړه، داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبېد. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرېوالی یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلې. په همدغې وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالینګ کړی دی نسبت د نورو بالرانو ته چې اوس ګورو. راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالینګ وکړو. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینیش کاردک وکټ واخیستله، د آر سی بی مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې د دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیسټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده، د سره هغه سا اصلاحات تقریبا مکمل ډکیږي. ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده، دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده، هغه خو خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیسټ په تبادله، او ٹراویسٹ دوی کې نه نه ستونزې دې سن رائزرز حیدرآباد بالنګ کستا دا ترانجن خو بالنګ کړی دا بوشنر کومار خو بالر دا خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده هغه څه رقم سي وزه کسې که دومره ډېرې منډې کړي دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فیصل حق فاروقي دې دوی سره لوبه وکړی شي او علامه محمد غزان فر خو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دی کلکټې په لوبډله کې ده نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزان فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبېږي او وګوري هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي او آخر کې د رحمان الله ګوربز په سلسله کې خبرې وکړو تیر کالم کې موږ په یاد سي لټنډاس د مخنی والے والا یو څه لوبو کې او دا زلې فل سالت او سالت سره هم پرېږدره لوبه سي کوي بس کوچس په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی همدې نه سوې چې کوم وخت کې سکله دوی تمریناتي لوبه کولې د مخ کې سي اولي لوبه دوی پایل سي سالت پرېږدره لوبه کړي ولا سي کوچس ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول دشنه سي ګورباز بریدګر لو باندې کولای خو دوی د فکر کړی د سي سال دی دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده نو ګورباز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځله په سب کټګوري کې راولي هغه ورځ سي کلکټا خپل اولی وکټ زر د لاس اور کړل امکان دی چې ګورباز هم راسي او د کلکټې لپاره غلو بي
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د لوبو له میدانه ولیدې سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دیونه لپاره زمون خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنز دیوال
وما ورځ د ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مهار کړې کوم دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کاو خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړ پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرېڅو لدی هم خبرې کوي خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری ذکتنی خب دراز وکی وای افغانستان که لا هم امریکا فعال حضور لری طالبانو لیدنی کتنی او بریا تلویزیون ور بند کرد
تامویست خبر دا تاملغ سی چه موش نن پا افغانستان که استخباراتی او دی تروریزم زد مضبوط اداره لرو او امارات اسلامی هم پا خپل و جمنو باندی والا دی و عمل کرد
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوې خره کول ورته سخت کار دی
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه اوسي چې د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي امارتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس پی
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکونو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دی دی ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او که وینه کې تاسو ټیم پورا ده
مناسبت پوری فلم ریلیز کرے ہو دغه جالب فلم کی هیڅ خزینه اداکارانه نشته
ہنر دلاره نه مونږ هر رقم ته خدمت کولای شو چې مونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا بې سواد کچه دي ټیټه ده نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې فلم او د سیریال بیا د تیاتر دغه سټیجونو دونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولای شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شاجان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وا. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلي یو او مزار شریف ته د شاجان ته راغلي یو. ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شاجان ته راغلي یو. ډېر ښه هوا ده ډېر ښه پند کوي ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نور هم ډېر خلک وړلې وې پوښولې هو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړو او پایلې هم دا شوله چې موږ پایلو به وګټله.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای کافی او خرما به ویشلي. بیا هم ستړي مشي. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیرو شاوخوا 2.9 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متصوره چې په دغه کې بیا دا څنګه په خبري غواړي دا ټیم دغه ګڼډو کې وزار چې بیا موږ دې خپګای
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوی افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بېوزله او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري هلته پراخې پانګونې لري سوداګرۍ لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پرېښودل کیږي بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختې کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغوی هغوی ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیایي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمنن لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په اوسط ډول د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه وه تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړې کمیسیون ناروغان ته جوړ شوی وو له دوی نه هغه ځانګړی ډیپارشیپ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دغه پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلی اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف همده و د امریکا په خلاف هم موقف همده. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام وست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندګان نه چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندګان هلته دي مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوی اساسات کې موږ د هغه سره مشترکات لرو. هغه د شریعي نظام غوړې موږ شریعي نظام غوړ خو مګر شریعي نظام په پولی کېدو کې د شریعي نظام پر اوسل کې زموږ د یو سر مشکل ده. هغه د نجونو خونځي چې ده بدګړي بند کړی دي، د درې کال برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسیږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس په رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوره څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نورو خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسیږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسیږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوره ته کلاړ شو. زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بلخوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردګ ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې گلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندي او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بل اړولي. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخیا او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو، او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تېره اونۍ د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یوه آنلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قمندانانو او نورو غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي، هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر ارچ در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاخلی برا غلی دا نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا تو دولتو کی دربانی خبری کی گی تو ملکو کی دربانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی ولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس بانی رحمو کی او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مگر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین د دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي مگر هر سړی چې دی حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګلی سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو. د شادیان دختی په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترېز او پسرلنې میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلی پران الوزونې میله هم ځانګړې وه. او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته، هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه ښه لوبې کېږي، ښه ښه ځوانان هغې دلیر ځای ته راغلي، موږ هم دلیر ځای ته راغلي، دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، دلیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي. خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي، چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا وه چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله دوه میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړې. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار و مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي، تر دې چې ټول عمر به یې یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شویو توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوې. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفي کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلاً د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی، خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.
Hello, stop. Mother, be a